السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونما پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبان د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بې پولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې دغه زلزله د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اوکراین پوځ وایي د روسیې د بې پیلوټه الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین 4 سیمې په نښه کړې. خو د پوځ په خبره د دغو بې پیلوټه الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایډن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تېرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تېره اونۍ ترسره شوي 10 تنه نیولې دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.6 درجه اوس الحمدلله ځاني او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولې خپرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلې هم د ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړی راځو. د پروګرام د سر موضوع ته هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزله چې سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو 2 اونیو کې 4مه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات یې له همایون هیوادار.
په تیرو 2 اونیو کې هرات ولایت نن د 4م ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباخ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفات په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تر جایی که ما معلومات داریم تا فعلا کدام تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني
تلفات لاپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تیرو شپاړس ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسېدونکي مړه او له 2000 ډېر ټپیان شول. د هرات اوسېدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخني زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
نه لومړی زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرات کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
د هرات ولایت یو بل اوسېدونکی عبدالقدیر وایي په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلی دی او مرستو ته اړتیا لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
وضعیت د پخوا په څیر له اندېښنو ډک دی. خلک ډوډۍ پناځای او خیمو ته اړتیا لري. که څه هم هغه کلي چې زلزلې ځپلي د مرستو ډېر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسېدونکي چې له خپلو کورونو وتلي خیمې وهلي او له کارونو پاتې دي له بده مرغه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړې وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلي د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د میرسي کارپاس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسېدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلي دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسېدلي، په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون ویان احمدالله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 8:00 او 40 دقیقې باندې 15 درجې و. همداراز قریب څومره چې معلومات سوی دا ټکانون تر 9 پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې و چې الحمدلله ځاني او مالي تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسو واورېدل چې د هرات یو شمېر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپل او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې، باید ووایم تېر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسېدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نورو ګري او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي، یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسیون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې د خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي. همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلی شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود و ټولو خلکو ته اولیه ضرورتونه رسیدل دی لکه دی خوراک او شخا او شهی ټیمونه هلته موجود دی. همدار از دی سرسایی لپاره دی دی لپاره سرپنا جوړه شوی ده او په اخر کې موږ وویل چې کوم وعده شل دی سره شوی چې دلته به کورونه جوړیږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او دی لپاره د کورونو نقشه ولویدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کوم مځکه چې دی د کلیو څنګ ته شهره قربانې جوړیږي دا د اسلامي عمارت له طرف ورکړل شوې ده او رسمن دی ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحقو کسان ته
د کورونو جوړول خو به تا باندې چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده. داسې شمیرې سره تا سره چې دا مهال څومره زلزله ځپلو ته خیمې ویشل شوي دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالې او د ژمي کالي ورکول شوي، ځکه اوس ویل کېږي چې سړه هوا چې له لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پېښوي.
بلې، مخکې موږ دوی ته خیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي وو خدمت یې کولو، هغه که تجاران و که موسساتو، بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې. لږ نه وروسته مشوره دا وشوله چې د خلکو ته کانټینرونه ورړو، اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي. همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کړو او هغه پټ کړو. د هغوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس په الحاله د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته څوک موجود و، هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي عمارت چارواکي دي، نو موږ ویلی چې د خلکو ته تر خپل حده کومکونه کاملا رسېدلي دي. البته یو خبره چې ما مخکې یادوري کړې وه، دې منطقې ته د هرات ولایت ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي، حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې دې مرستې ترلاسه کړي، نو هغه کسان هلته مصروفه دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله، او متقصب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوئ چې زلزله ځپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسېدو چارې ورلغاړې دي؟ دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړې ده. تر اوسه ستاسو کمیسون معلومه کړې چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تېرو شاوخوا لسو ورځو کې سوي، مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي، څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی یا وروستی شوی دی؟
بله، د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اول زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو. داسې دوهمه او درېمه زلزله وشوه، په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو د باندې وو. ځاني ته نقصان دومره نه لرو، البته مالي د دې کلي چپه شوي دي، هغه کلیو سرویس شوي ده قریب تر 200 پوری کلی دی چې هغه تخریب شوی دی.
په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، بیا هم د هرات په زلزلہ کې تمکیګ خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیاي ستونزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خطر د زیاتوالي خبرداری ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتانی او شدید او بو اسهال په سیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په هرات ولایت کې لوروستي او زلزلو وروسته د خلکو په ځای کې د روغتیا وضعیت ته لوی خطر پېښوي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدیدو اوبو اسهال په تیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان تاریخ جسرو ویک له قوله ویل شوي چې WHO اوس د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدۍ ساري روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راولي، ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کېږي. له بلې خوا حفظ الصحه په سمه توګه نه مراعاتېږي، د څښاک صحي اوبه ممکن په ډېرو ځایونو کې نه وي.
د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سمه نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نشو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقه هم له خپلې کورنۍ سره په یوه خیمه کې اوسېږي. وایي چې اوس یې د 12 کسیزې کورنۍ ټول غړي ناروغه دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې پکې اوسېږو. ټول زکام شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ 12 کسان یو، ټول زکام شوي یو.
د هرات ولایت دغه اوسېدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قمندان سمیع سعدات دغه جبهې مشر دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د دغه جبهې د موجودیت د اعلان په مراسمو کې وویل د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوښه رامنځته شوې او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه واورو.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحد جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواده د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قمندان سمیع سعدات چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحد جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب اړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سعدات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسله والې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحد جبهې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانیستې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اګست په 15 نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکي چارواکي له افغانستانه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول، خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشرفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډېره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډېر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نه شي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به واوري چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړۍ پرې تنګه شوې ده او پر حکومتي کسانو سربیره عام کسان هم ورسره سم چلند نه لري. په دې اړه باندې به راپور وروسته واوري. خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فاریق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. ښاغلی فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 8 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت څو اړخیز وباله، ویل چې طالبانو د ده په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او جنسیتي تبعیض فضا رامنځته کړې. طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بې ځایه بللي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلۍ په 8 غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د ده په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. ښاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه:
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي، چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. طالبانو دا کړنې په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول د منځه وړ. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتایډ فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې د ښځو د حقونو له یو شمېر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو په موخه د نه خوړلو د اعتصاب په درېیم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی. اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي. اوس باید عملي اقدام وکړي، لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلی و او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې دا جنایت په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد کڅام د نصیر احمد فایق او د ښځو حقونو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال بل د هیواد ووزي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هیواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر قاچاقي لاره کې ډېر زحمتونه مې ولیده. موږ لاړ چې د وطن کې څه کار وکړو، کار نشته، سیاسي مشکلات شته، هلته چې ورسو د هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. موږ د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم، او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې راپورونه هم پای ته ورسېدل. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مو کړې د خبرونو لنډیسته. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د دغې زلزلې شدت ډیریکټر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه زلزله کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو له بنده د افغاني ولسته فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی به په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیولو د پایته رسیدو په تړاو خبرې کوي. افغاني ولسته فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د حکومت له زندان نه آزاد شو. نوموړی 240 ورځې د طالبانو په زندان کې وو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د اور راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړي، خو د پاوز په خبره د دغو بې پیلوټ الوتکو ډیره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا د واشنگتن په وخت د شپې 8 بجې کېږي چې په افغانستان کې د شپې نیمه شپه وي. او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووزی کنه په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی شي، ځکه خپل وطن ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی، له پوهنتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لري. دا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده، تاسو هم که چیرته دغه مرکه اوري کولای شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کئ ورشي همالته پکې مطالعه وکئ. تقریبا شاوخوا 500 ټوک کتابونه ایښودل شوي دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي خو راځئ په پیل کې د اورېدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم زدا زاجی راجی را کر کون بتخا دا هله لرما چورو زاد نمرات ولاد لارام دول سوالی ما اوس پالا کی سامنا انتن کر کی دا خاطی کر کی نو مش دا هله لرچ پر دا غلا کم مش دا خدا نجر کشنه انا والسلام.
السلام علیکم دا زاجی راجی تو سلامون اورن کو بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې لري، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسېدونکی یم. نو وازی خوای وډیر لري او پرته ولسوالی ده، سیاته له پاکستان سرحد سره ده. نو لړلو فورو چارواکم دا وختنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکنه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو لړلو فورو چارواکم دا وختنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي، هیڅ لار نه ولل کیږي چې کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکو سره ډیر ستونزې دي، نو دا مغوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او ژوندونکو ته، هله دوه چې روبه وای د ازادۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په قطعاتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیارلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غړي نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سرکنته به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت دی هیڅ ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟ دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره، چې موږ غلط شولو، موږ بخنه غواړو؟ دا څنګه غلطي ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه اصول ده؟ دا څنګه شریعت ده؟ دا څنګه اسلام دی؟ او دا څنګه دولت دی؟ په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي، دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې به په موږ او تاسو نړیوالو راوستل؟ چې نن هر څوک زوریږي، د فکر، د غربت، د لوږې، د هر څه نه زوریږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو، سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوی، په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي، چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولا که مې په دوه کالو کې یو مرسته ملده دي. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوار سو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي، چې نه راته تایید کوي. نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو، او دی خپل لګیا دی، خپل مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده، یا کارونه نشته. نو په لحاظ د خدای موږ به څه وکړو، چا ته نظرو، چا ته ګیله وکړو؟
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګ یم، د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترکی کې پرمخ د پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن وردګ او کوچالای ټول په ټپه ولاړ دی. صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې، آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په پنځلسو شپو کې، په اتلسو شپو کې د یو ولایت لارې نه شي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. اې خاطه چې دی کندوز ته که وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطه کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي بدغسه ولایت یو بالا مسد دلته په ایران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره په ایران باندې په دا درې په ایران باندې موږ زو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دیرشو نفرو کارګرو پیسې ماده باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد دلته نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوش دی دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوش دی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوش دی، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په اریبدځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تېرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. نو لیوانو د غدري نفره چې خوړلی دي، یو پټ شهید شوی دی.
السلام علیکم. زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره هیله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په پاکستان کې اوسېږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دی، یا د مریضۍ دپاره راغلی دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ږغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. وروره دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناست یا امریکا ته یا استرالیا ته، هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغسې د بېغورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دي، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصلو وخت راشي، هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو ولایه باندې خرڅوي. ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي، په هغه نرخ جنرانیشي. داسې نه چې نرخ نه دی معلوم. دا تاوار د چې ګدامه والا که ضرورت و ارزان رانی ورکول رانی سی کنه یې رانی سی نو خلق مجبور خرڅی بزګر ته دوه خروار غنم ورسی یا درې خروار غنم ورسی هغه د خونې د ورته پور کړی لکه شپته زر واوی زر ته پور کړی هغه غنم دې په درې ساو په څلور ساو جنانس عدد کم بوجه چې غنم چې د تر سې هغه د صفه پورو کې ولاس به ته یو میاش باید د ګدام والا سره نیس په شپږ ساو په پنځه نیم ساو په دوه نیم نیس حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دی د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي ولې ګدام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي دی مجبور یې خرڅوي په افغانۍ باندې په یو سل اتیا او په دوه سوه اوس د اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغاني شش کال په یو سل اتیا او په دوه دي په افغانۍ په حساب چې موږ ورته وکړو نو حکومت دا مهرباني وکړي نخنامه دې ورته کښېږدي غنم ورته دېم کښېږدي پنبه ورته دېم کښېږدي د افغانۍ په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانۍ په دوه دي نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم، نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې موږ جمهوریت حکومت و کابل کې دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ و تاسو لاړ شو موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي په افغانستان کې دېرش پنځه دېرش میلیونه انسانان ژوند کوي دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بې عزته کوي هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېرو به یې دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحم الله تعالی هم د نیوای ولایت اوسیدونکو د حقوقو پونځي ته پارښیم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیګار کې د مطالعې ګرځنده ورې کتابتون پر واچولو. هدف مې ترې نه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه بند شو نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي، او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه سیامه ځایونو ته راوستلو، هلته د مطالعې برنامه په لاره اچوله، د یو ورځ دپاره ځانه تر ماښامه پورې هغه ځایونه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کې برنامې په لاره اچولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه اسلامیات او سیاست او پوهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اوس مو کتابونو شمېر چې دی تقریبا 500 جلد ته رسېدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړوو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمې مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلوو، او که نه ځای ما یو ځای و فقط ولایتونو نه، یو ولایت نه بل ولایت ته تللی؟
نه نه، دا په ننګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه کتابتون ور ځکه په ننګرهار کې چې کومه عامه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې په ننګرهار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړی، او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون منور کړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې ستاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بنادرونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان هم په نورو ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، ډېر اغیز یې په دغه کړي. او بل هم هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګورو برنامو ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانیستئ؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، هو اول کتاب اول برنامې ته موږ ته د ځوانانو تر راتګ کم او خو ورته پورې سي پیغام سوالای نه خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته زی هغه نو تر ډیره مثلا یو کار پسې روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته ویسي؟ تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم ساعت یا ساعت یا څو دقیقې بیرته کې دي، همداسې ده کنه؟
مون خو داسې برنامې کله چې مونږ په عامه ورځ باندې لکه جمعې پورې مونږ په یو عامه ځای کې کتاب دغه برنامه په لاره چوو، دغونه مونږ سره امکانات نه شته چې مونږ یو ځوان د کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه مونږ ته دیارې مضامین کتابونه چې کوم دي که نه یو کتاب دی، نو موږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې. او بل موږ سره داسې وسه پورې چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي، او کتابونه هم کم دي چې موږ یو چا د کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه، او څوک دې مینوال هم ځوانان خو به خامخا درځي؟ د پوخ عمر کسان هم ستا داسې کسان چې کښېني ستاسو د کتابتون شاوخوا، هغه کتابونه چې تاسو لرئ هغه مطالعه کړي، او د نجونو کچه پکې څنګه ده؟
او موږ ځوانان او د یو پوخ عمر کسان دا ټول د کتابتون ته، او د دې تر څنګ انجونې هم دي.
ښه، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی، هلته څوک کسان وي؟ دغه د کتابتون مسؤولان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوي څه پروګرامونه هم شته چې خلک پوه کړي چې دغلته کتابونه دي، ستاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي، داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لرئ یا خلک پوه کوي؟
نو مونږ چې کله په یو ځای کې بنامه په لاره چې دې مسلط خو ټولې ما سره دی زه بیا یو عامه پوسټ هم کوم بیا په دغه ځای کې بینر یم نه کوم بیا په خاوې دې فارم به کې هماغې ورځ باندې بیا خبرې کوم چې راشي مطالعه وکړي او دغه مطالعې بینر مونږ چاپ کوو په هغه ساحه کې لګوو نو خلک تشویق کوو مطالعې ته بیا هلته مونږ میزونه لرو چوکېګانې او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګ ځوانان دغه کېږي
او ځوانان چې درځي دغه ستاسو کتابتون ته تر ډیره له کومو مسایلو سره دوی علاقه مندي ښیي په افغانستان کې خو بې له شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوښیږي دغه ستاسو کتابونه هم چې دي په کومو برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي
په اوس وخت کې چې دی یو خو دغه پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوښوي او ځوانان چې دی بیا د ارواپوهنې برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه چې جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخې کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستا د پام وړ یا په ګڼ شمېر کې کتابونه ستا چې ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونو کې موږ اویا پیسه کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخې دي سل نه زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ژوند جوړولو څنګه کولی شو ژوند جوړ کړو دې برخې دي او پیسه کتابونه موږ سره دغه کتابتون کې شته
او پښتو دری کتابونه دي کې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخې کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جو د پوری دری کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرسته در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو سفر خمو ته اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي به یې څوک کیسه کې نه وي نو سفر موږ ته نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
mata mata jam dasro laban gaben rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad kasani ni papani ni papama ma deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bari bari sare sa kasani ni dasa papapa gaga gare ni dasa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
توصل راس زم سافر تاد هجران وهليا زم سافر تاد هجران وهليا مات مات يا مات مات يا مات مات يا دسول بون غبن راك مات شيرن راك عثمان گار مات شیرن راکھے عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد رے ساس گر ساس گگ رے ساس دد پپ دد رے ساس دد پپ گپ پپ دد پپ گگ
کابل دگو لوٹتی پرایا کابل دگو لوٹتی پرایا سمایا دیزی دپک ماشی پاہوں سمایا دیزی دپک ماشی پاہوں مات مات جا مات مات جا Mata mata jam dasrola bovan gabin rak mata chedin rak Osman gaur mata chedin rak Osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama papa papa ni ni sa
دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار